د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. زه احمد تکل د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو مخکښ مشر حاجی بشر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و، د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشي شوی او کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې فریریکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینیر و، او بشیر نورزی چې په ځینو راپورونو کې نوم بشیر نورزی هم یاد شوی دی، په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د $50 میلیون په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو خبري غونډه کې هله څرګنده کړه چې د فریریکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د فریریکس کورنۍ د نوموړي خوشي کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوې لیدي چې دا کمپاین به د څلورو ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي ملي خیانت بللی. ښاغلی فائق پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي یې تړلی دي. هغه زیاتوي افغانستان بشري مرستو ته اړ هیواد دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره با تعلیمه بشری ځواک ته اړتیا لري. طالبانو له ګڼو انتقادونو سره سره د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته رسېدو وروسته له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیم ختیځو غاړو ته رسیدلی دي، خو ښاغلی زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی. له بلې خوا د اوکراین جنوبی ښار میکولایف ته نږدې پر یو اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسېدلي. ویل کېږي چې د برید بټۍ ته زیان نه دی اړولی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر له ننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونو پولنډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لنن نه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. د خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د طالبانو حکومت له ګوانتانامو زندانه د حاجی بشار نورزی د خلاصون هرکلی کړی.
د دوه خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. دغه سي پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونو سره نږدې کړي.
د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات به واوري. نن په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
امریکا ته په دې وروستیو کې کډه شویو افغانانو د امریکا د کانګرس مخې ته د پرلط پر مهال د استوګنې د قانوني مراحلو د اسانتیا غوښتنه کړې.
دا قانون د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. دا د هغوی مشکلات ډیر اسانوي. دا کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره د دایمي اسنادو یوه لاره ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي ټولنې د روسیې پر وګړو د ویزې بندیزونه لګولي دي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. او د هم د خبرونې لمړی موضوع د طالبانو د حکومت یو مخکخ غړی حاجی بشار نورزای له ولسنیم کال بند وروسته نن په کابل کې د یو امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې طالبانو ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تبادله د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. بشر نورزی هم دغم د امریکا او افغانستان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د پایل یو نوی لار یاد کړه. په دې اړه نور جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې ووري.
د طالبانو حکومت وای د دوی یو مخکخ غړی حاجی بشر نورزی نن دوشنبه په کابل کې دوی ته سپارل شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خبری ناست پر مهال وویل نو موړی د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې خوش شوی. د متقی په وینا دا ګام د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې رغوي.
د دوه خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغه سي پروګرامونه کولای شي چې دوړو هیوادونو سره نږدې کی او د اجي صاحب خلاصون مختلف دا پیغام هم را کوچی مسائل په خبرو او مذاکراتو په اسانی حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نه سه حل کیدای.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د غشان موبایل دوی له ټوله نړۍ سره خېړې کې غواړي. په ورته وخت کې له ګوانتنامو زندان څخه را خوشی شوی بشر نورزی یادی خبری ناست ته د خپل خبرو پر مهال موبایل نو موړی د طالبانو حکومت په هڅو او د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې آزاد شوی. نو موړی وویل د ازادي دل بد دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیوړی کړي.
اسلامي امارت د مجاهدینو په کوششونو په تکلیفونو په واجه پرودګار علم را خلاص کړ او د ازما را خلاصون ان شاء الله د دوه ملکونو لکه افغانستان او د یونایټډ سټیټ د نږدېوالي سبب وګرځي او زه فکر کوم چې ان شاء الله د مشکلات په ټول ما باندې نیرسي او دوی سره نږدې شي.
د یو شمیر نړیوالو راپورونو پر بنسټ بشر نورزی په 2015 کال کې امریکا ته د سفر پر مهال ونیول شو او په نیویارک یوې محکمې د 2009 کال د اپریل په 13 نوموړی دغه هیواد د نشئی توکو د قاچاق لکبل په عمری بند سزا محکوم کړ. او د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2006 کال کې د طالبانو لخوا په خوست کې برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینر و. نوموړی له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د دغه تبادلې په اړه څه نه دی ویلي. د یادونه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن مخکې ویلي و وړاندې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریک سملاسي خوشی کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال زیاته موده ووته خو تر اوسه د دوی حکومت د نړۍ د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وای لزدا کړو او تعلیم څخه دنجونو را ګرځول د یو هیواد لراتلونکې سره ظلم او ملي خیانت ته. خغلی فایق پر خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي په ټوله نړۍ کې افغانستان یو وزینه هواد دی چې د نجونو خوندزي پکې تړل شوې دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان جنو پر مخ د خوندزي بندول غمجن او د شرم وړ عمل وباله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ ته خوانزو د تړلو دوام ته توند خبرګون خوله. خغلی فائق نن سهار په خپل ټوئیټر پانه لیکلی په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د جنو خوانزي پکې تړل شوی. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشری مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواد بشری قوی ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي لزدا کړو او تحصیل د افغان جنو لري ساتل د افغانستان د راتلونکو سره ظلم او ملي خیانت بلل دي. له طالبانو مو د خغلی فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړو پختل خو یاندې زبیح الله مجاهد جواب را نکړ. طالبانو لشپګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خوانزو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پوري تړلی خو په دې اړه چارواکي یو خلنه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د وګي په 28 نیټه په روزګان کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي لښپاړس کلونو پورته عمر لرونکي لونی خونځیو ته ولاړ شي. خود روغتیا وزارت سرپرست عباد الله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمیل عمله خونځي بندي لښپګم ټولګې پورته د نجونو د خونځیو د تړلو پاړه د طالبانو خپل منځي اختلاف هم جوړ دی. نګ دې درې اونې وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو کده د پوس پوروي سبب د ټولو جنو خونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو په خوانیو طالب چارواکو په لویانو یې هم د خونځیو پاړه د پرانیستو لبیا ځلی غختونو ورسته ویلی د همدی غختونو له عمله په مرګ غواخل شوی. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوت زل د افغان جنو د خونځیو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو نامنیو بې وزۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې 3 میلیون افغان جونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان جونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي لزده کړو او تعلیم څخه د نجونو راګرځول د هیواد له راتلونکو سره ظلم او ملي خیانت ده. قدرمن اوریدونکو دا مطلب د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. دا شیبه د ازادي رادیو پانه زما مخه تخلاص ده او په سر کې د طالبانو د مخکخ غړي حاجی بشار نورزی د خلاصون خبر ښکاري چې ل امریکایي وګړي مارک فریریک سره تبادله شوې ده. تاسو کولی شئ چې نور مطالب نور په زړه پورې مطالب هم د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. یو شمیر افغانان د امریکا د کانګرس پر وړاندې په پرلت وهلو سره له کانګرس نه د هغې مصوبې تایید غواړي چې امریکا ته د نویو تللو افغانانو قانوني میشتیدنې ته لار اوروي. د دې پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادۍ راډیو ته ویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان امریکا ته کډه شوي خو د استوګنې قانوني اسناد تر اوسه هم نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کډوالو مسؤوله اداره له دې کبله تر فشارونو لاندې ده چې تر اوسه نه ده توانېدلې د هیواد ته کډه شوي افغانان په ټاکلي وخت ځای پر ځای کړي. په دې اړه نور تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اګوست میاشت کې دغه هیواد کانګرس ته یو مصوبه وسپارله چې له مخې به امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. اوس یو شمیر افغانانو په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس مخته پرلت وهلی او د امریکا له کانګرس غواړي چې دغه مصوبه په تایید سره په دغه هیواد کې د نویو ورغلو افغانانو قانوني میشتیدو ته زمينه برابر کړي. سفیر اوف دغه پرلت یو ګډونوال ازادي رادیو ته ویل
دا قانون د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. د افغانان هغه افغانان چې دلته دي او په افغانستان کې پاتې دي دا د هغوی مشکلات ډېر اسانۍ مشکلات حل کوي. دا کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره د دایمي اسنادو یوه لاره ده. په دې لارې باندې به هغوی ته اسناد ورکول کیږي. نو موږ راغلي یو چې دلته د هغې دپاره اډوکسي وکړو او کانګرس باندې فشار واچو چې هغه منظور کړي.
د یادونې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په کانګرس کې د کډوالۍ اړوند قوانینو تصویب یو ستونزمنه پروسه ده. له همدې امله د ورته قوانینو تصویب د مدني بنسټونو او کانګرس غړو پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د کانګرس په وړاندې د افغانانو دغه پرلت چې یو اونۍ مخکې پیل شوی د امریکا د پوز یو شمیر پخوانی پوزیان هم هر ورځ ورزي او د امریکا د کانګرس لغړو سره د لیدنې په محل د دې قانون د تصویب غوښتنه کوي. سرینا فیزی د دغه پرلت یو بل ګډونوال وایي د دغه قانون تصویب د هغه افغانانو سفر ته هم زمينه برابر کړي چې په امریکا کې د میشتیدو پر شرایطو برابر خو په افغانستان کې بند پاتې دي.
دا هغه افغانان د پاره دی کم چې په افغانستان کې دی او کیسونه په پروسس کې دی د هغه لپاره یو بوست دی او هغه افغانان چې هم دلته په امریکا کې قرار لري او تر اوسه پر د کیسونه او یا هم د دې د آینده یا سټارس اټس د رکنسته د هغه لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو د استوګنولو اداره تر سختو فشارونو لاندې ده او هڅه کوي چې نوي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. انتقادونه دا دي چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نشته. د اسوشیټډ پریس د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستندوی ادارو او موسسو سره کار کوي چې د دې تشه د ډکولو لپاره له عادي امریکایانو کار واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي په ټول افغانستان کې نږدې 9.9 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبه په ورځ د کونړ ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پولیو د ناروغۍ یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزړن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا پر روان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې لدی شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او خې پایلې لرلې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لورنن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامه روغتیا وزارت بیلابیل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمیر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله خي چې په عمل کې دوسر به افغانستان د پولیو د منځوړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوه یې په پکتیکا او بلې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علما کرامو او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان له هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځوړو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځوړو وړ ده.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قطر مون اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادو ته د هغو روسانو پر ورتګ بندیز اعلان کړ چې اروپایي ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
پر روسي اتباعو د پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوې بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې په خوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولي وو. د دغه بندیز لمخې سر لنن دوشنبه هغه روسان دغه اروپای هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتګ په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر لنن روسي اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولند او د بالتیک حوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی بلکې ځینې استثناوي هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوي بندیزه مستثناوي. د اروپای ټولنې غړو په 13 اگست میاشت کې د غټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمنی او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اگست په 1 اروپایي ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه. روسی چارواکو پر هغو کسانو کړی تنگ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوي دي. لکه چې 13 فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلي دي. روسی چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباعو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې تموز احمد تکل یو ځل بیا هر کلی کوم. افغان ځوانان وایي که د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پبجی بندوي بدیل یې باید وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د تیرې شنبې په ورځ د مخابراتي شبکې له مسؤلانو سره په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د ویډیوګانو خپرونکي ټیک ټاک، ټولنیز شبکه او پبجی آنلاین لوبه چې د دوی په وینا د ځوانانو د انحراف لامل کیږي په افغانستان کې بندوي. د ازادي راډیو خبریال دې موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی رحمت الله نومیږي، وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده، د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو خلا را دا چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي، کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي، مصروف اوسي، نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي، هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجی ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکی صدیق بیا اکثره وخت پبجی آنلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی بیا به طالبان د ځوانانو ته نور څه سرګرمی اماده کړي چې د ځوانانو سره مصروف شي.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاری مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډېر وخت په ټولنیزو شبکو او آنلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډیره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجی د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټکنالوژۍ په اړه څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجی په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې د شبکو ته بیرته لاسرسی کېږي. نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان لا دې شبکو د میاشتې ډیرایي ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کیدلای شي.
ټیک ټاک او پبجی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي، چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې په کار داده چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې په کار داده چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اخیستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان چې دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو په کار ده خو غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي اغا په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټي ولاره پیدا کړي شي، کار روزګار ورته باندې لارونه پیدا کړي شي. نو زه فکر کوم دا ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجی په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په راتلونکو یو میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجی په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږم تاریخ د سمبولې وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په غوږ پریکړه کې وشوه ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجی د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجی لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري، او دا هم قدر من اوریدونکو ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
سلامونه نگه هلی او احترامات یمانه حکمریم له پکتیاریو بلسوالینه. خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کومه مرسته ورکول کیږي، دغه لپاره کوم سروي چې کیږي، هغه په داسې ډول کیږي چې په بلسوالای کې د یو داسې کس نه پختنه کوي چې هغه یا هو خپل طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلی د مسکینانو اړمنو نمونه مخته وګټه کا، نو هغه هغه نمونه ورته خی څوک چې د ته په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظر وي او ملګرتیا وسیته داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کله ته الاده امغو کورونه تثبیتوي او امغو امغو کسانو نمونه لیکي بس نور که خل څوبره ټینګار ورته وکي چې دغه اصلي مستحقین نه دي خو دوی نه مني.
السلام علیکم مسلم لنګر هارت خطاستا دا پیغام پردم هله کوم چې نشر کړی مونږ اسلامي امارات چارواکو ته هله کوم چې مکتبونه دي خوشی کوي د جنو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته او کنه خوشی کوي نو سبا دې ټولنه کې معاشره کې خزه ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی نو به د خزو مریضانو د تداوی لپاره یا دې لارې خوشی کې سفارتونه ته هم دوی وینا کړې سوې زمور کوي غوانم دا دوی پالیسی ده د دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمل کې خو سنه ولس به دار دې ویخته دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو رتم کارکون په ټول سلام پر پیغام دغه دی چې دغه دنجونو مکتب چې دا چې لستیر شو دی او دا کباندې دا ورځ پر ورځ نه په هیله جهالت خاطر زنه نن سي انداز نه چې عمر نارینه دوه نه رسیدلې چې هغه ټول تعلیم او تخلق دي یا فردم هم تعلیم او تخلق نه دي خو زنه نن به بخي به کم مکتب د تعلیم او تعلیم موږ وايي چې ټول تعلیم او تعلیم نو ان شاء الله زموږ په دغه مکتب کې
زه د مورات لشکرګه شهر څخه عبد الملک خبره کوم ورور دلته په لمن کې نزوانان بیا کار دي ګرځي کارو کې څه به شي نسته ټول خلک دغه سکړيږي نو د اسلامي امارات سم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي خلک ډیر په تشویش کې دي یا ایران ته یا پاکستان ته.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
قدر منو اوریدونکو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ او تاند څنګ اونیز پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو رسمي راپور د تیر جمهوریت حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته له هم به برخلي کړي او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی وایي د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا د تیر جمهوریت نظام پر مهال د مشرانو جرګې کارکونکو دي چې وایي له تیر یو کال راهیسې بې برخلیک دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو می وښتل شي. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري د ملي شورا له منحلې دوه وروسته دوی هیڅ امتیازات نه ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ماش نشته، دفترونه تړل شوی، یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بس ترکړي. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړي دي. دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکو نه دي چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته بيدندې شوې دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکو هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوریت حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکو فریبا وایي
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست، لغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکو میرباس شهیدزی هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې دا یو ډیر نور همکارانې بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
لما څخه نیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده. نو په همدې خاطر باندې دا ټول ته معلومه ده چې یو کال وروسته تیرېدو څخه به د ټولو همکارانو حالت کم سرحد ته رسېدلی وي.
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډیرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیس او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشټوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډیرو دولتي ادارو خزینه کارکونکي هم په کور کړي دي او ویلي وو چې ښځو ته د مناسب کاري فرصت تر جوړېدو پورې د کارکونکو ته په کور معاش ورکول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بې برخلیک کارکوونکي وایي د عاید نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې اوس د نن د خبرونو لنډیسته پام وکړئ. د طالبانو یو مخکخ مشر حاجی بشر نورزای چې په متحده ایالاتونو کې بندي وو د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې فریریکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینیر وو او بشار نورزای په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 ملیون ډالرو په ارزښت هیروین قاچاق کول. کاغلی متقی هیله څرګنده کړه چې د فریریکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د فریریکس کورنۍ د نوموړي خوشی کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل دي چې دا کمپاین به د څلور ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې لسیمه ایزو چارواکو، قومي مشرانو، مخورو، دینی عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي ملي خیانت بللای دی. ښاغلی فائق پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي تړلې دي. هغه زیاتوي افغانستان بشري مرستو ته اړ هیواد دی او د بیوزلۍ د ختمولو لپاره با تعلیمه بشري ځواک ته اړتیا لري. طالبانو له ګڼو انتقادونو سره سره د تیر کال په اګست میاشت کې وقت لر رسیدو سره سم لښ پغم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. په داسې حال کې چې د راپورونو لمخې اوکرایني ځواکونه د هیواد په شمال ختیځ کې د یولوس لوی سیند ختیځو غاړو ته نږدې شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسي پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو خبر ورکړی. خو ښاغلی زلنسکی په عین حال کې خپل غاک له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې خبر کړی چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه رارسېدلي. ویل کېږي چې د برید بټۍ ته زیان نه دی اړولی خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه د روسي وګړو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبله میدان په یو بلاو نیز خبرونه کې محرکلي کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوروي په سیالیو کې عمان ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه. دا به هم واوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. په دې اړه یو بحث ولرو.
اول خو ستنیزه سر زبر دا وایم چې
د لوبډلې ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمن د دوهم دور سیالي پیل شوې دي.
هدف لرینکینګ دا شې دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو لمک سره پات شي. زموږ غږ آزادی رادیو ناوري د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کمومرا ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوراوي سیالیو په لړ کې په خپل دویمه ګروپي سیالۍ کې عمان ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د دغه لوبډلې غړی امید رجبی د عمان د ټیم پر وړاندې خپل یوازینی ګول د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. د سیالۍ تر پایه پورې د عمان لوبغاړي ونتوانېدل چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې ګول ووهي. دا د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کمومرا ځوانانو ملي لوبډلې دویمه ګروپي لوبه وه. په لومړۍ سیالۍ کې چې د 4 شنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه ترسره شوې، تایلند افغانستان ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د دې ملي لوبډلې دریمه او وروستۍ ګروپي لوبه به د 3 شنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه د فلیپین د ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکی سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. د لومړی ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکی ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شامل دو یو دلیل د هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیگ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالی هم په همدې هیواد کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه ویلي چې ځینې لوبغاړي په دې خاطر په لوبډله کې اخیستي چې په استرالیا کې د لوبو کولو تجربه لري. کپتان محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او قیس احمد څلور واړو د استرالیا د بیگ بیش په سوداګریزو سیالیو کې لوبې کړي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14مه پیل او د نومبر په 14مه پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولي د استرالیا لوبډلې ګټلې وه. درنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانېږي چې په دغه سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. زما همکار سپی الله ستانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره بحث کړی.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هماغه لوبغاړي دي، فقط 3 کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دوی نمونه واخلم، البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازه دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتون کوي. ستانګ زیس دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمنوس کتلې سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبې خو په استرالیا کې کې یغلته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نوي، ممکن آلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه کنه شي لوبولای، هغه ته به 150 پلس څنګه لوبي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولې دا کولای شي چې یو خننداره وړاندې کړی آلته که څنګه؟
اول خو ستنیزه سبز باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیره ښه لوبډلې انتخاب شوی ده. په اشخاصو کې کزه بیا چیرته وګګم ګوره تسلسل پکار ده. ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولي او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې هیڅونه لوبه او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره وخت تیر کړ، له ټیم سره مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوسه
دا سې و چې دا سې وانه خستل شو په دې سکواډ کې.
تاسو نور احمد لا کڼوال ډراپ سوي دا او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک؟ اول دې ته زه وګورم ک چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د سې د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبي کې خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه دی نیول سوی، نه نیول کیږي، نه پوهیږم د فیسبوک لاره نه څوک باید لوبډله اعلان نکړي. ول زدر ته کریم جنت ته ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډیر غټ قصور وو. سه کریم جنت نه صحیح استفاده و نه کړل په آسیا جام کې. کریم جنت ته ډراپ ک دی غل جنه د باید ګلبدین نایب چوالای وایسه ک مونږ په لوګډل کې بیٹنگ ډیر کمزور ایده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چتا سویات کین سنور څلور تیز بالران دی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالی ده، پیډلیټ کې دی سیالی ده، او نه پویګم درې ما سیالی چیرته ده، برزبن کې ده کنه پویګم.
پرت برزبن کې دی دوی هغه لوبه ده وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی
لوبغالی ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړ کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري. سلیم صافی به ډیر مهم وي. سلیم صافی بیا درته یم باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته با لغنا په دوه فاست بالینګ آل راونډر ته ضرورت لري. سی یو دته عظمت مرزای ده، بل دته ګلبدین نایب یا کریم جنت سی د استرالیا پچونو کې خو بالینګ درته کوي.
بیټسمنانو خبري طرفه د توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل. البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی. هر یو کولای شي چوپنر راشي. او بیا درویش رسولی دی، بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړي عظمت مرزه. یعنی څلور پنځه داسې دي، مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی، مجبوري چې څلور دوی راولي یا درې. دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستان اگزیسی؟
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم، پلانینګ باندې ده. آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې؟ اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجي معلومه کړي. آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم، او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم؟ که نړیوال جام ګټلو ته ځې، ته باید لوبډله داسې تیاره کړې چې ته هغه فیکټرز ولري نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماته ورکي. زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي، ورپسې ابراهیم زدران راځي، ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي، بیا به نجیب و نبی و راشد راځي. مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته، په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې. زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړی ته راغی او د نړی په کرکټ براج کړي. هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کولی او جوروټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډیر ستر شي. خو هغه ته په کار ده خپل سټرایک ریټ اوچت کړي. 500 بالو باندې 55 رنزه، په 40 بالو 50 رنزه.
سنتشل اوریزو کې چې دا بیا ډیر
نه غټه مسله درې ځوان سره نن سبا
ده. ته هیڅ بایلون کې رنزونه دي، میچ غټون کې نه دي. په څه معنا کته چې د 500 بالو 55 رن زو کې نو پاتې سول اویاتو په اویاتو په کې تا باقي نو بل سي ډیر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپږ زلې سل منډي جوړي. نو تا مجموعي منډي 150 وي، زیات نه زیات 160 160 په ماډرن کرکټ کې په شل اوریزو سیاله کې غټون کې منډي نه دي. او 13 بیا په استرالیا پیچونه کې
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو. او د کرکټ له ډګره بل خبر ده چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 18 کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل. د انګلستان د کرکټ ټیم په وروستي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو. کبیر ته راوګرځو افغانستان ته. په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د 18 ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه. دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو. دغه طالبیل ابیلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویل دي لدې ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. نور حال په دې راپور کې
د پنځمه پورس په غزنی ولایت کې د هیواد د ولس ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلیدل. د
دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا، بلخ، پنجشیر، ننګرهار، بغلان، هلمند، هرات، پروان، تخار، کندوز، پکتیا، لوګر، خوست، کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو. په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونه هم برخه اخیستې. د دغه سیالیو پرانیس غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن، د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو. په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له دیارلس ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې دا تکواندو دریم، څلورم او پنځم دوره هم ترسره کړو تر څو په دغه برخه کې کادرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ، هڅونې او همدارنګ ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. شاغلی مطمئن وویل سش کال موږ په پلان کې لرو چې د شاوخوا 2 میلیون افغانیو په ارزښت د خپلو ورزشکارانو لپاره ورزشي یونیفورم او ورزشي توکي وپیرو. هغه زیاته کړه له دې وروسته به د تکواندو ملي لوبې په مرکز کابل کې نه بلکې د غزنی په څیر په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. بلخوا غزنی ولایت ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ورزشکاران خوشي څرګندوي او وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه کولای سي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په مخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د پکتیکا ولایت نیکمل د دغه ورزشکارانو له جملې څخه یو دی. دغه ورزشکاران وایي په تیر کې هم په غزنی ولایت کې د دغه ډول پروګرامونو شاهدان و چې د تکواندو سیالۍ ترسره سوې او له ډلې ځینو ورزشکارانو د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ او بیا له هغه وروسته ډیری بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو په مخه ولاړل چې تر زیاتې اندازې پورې بریاوې هم خپلې کړې دي. په اخیر کې ځوانانو او تنکیو ماشومانو د ورزش په برخه کې خپل نمایشات هم وړاندې کړل چې په چکچکو بدرګه کېدل.
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولی شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
استعداد لري نو هغه دې د مخ خپل استعدادونو یا وړتیا په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر وی. د پکتیا اوسیدونکو عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي، خپل ځوانان لاس په کار شي. یو لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې د ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. نو بیا ملګری مې هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډیر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کوم خواري وکړه، دا غنه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارتنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین
کاروبار پیل کړی دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چاله اجازه نه دغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویب سایټونه شان چې هغوی ستاسو د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دې سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیغه وخت کې د دته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټول مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېری لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړی چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لکه شانې پیسې ځان تم ترلاسه کی، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوي کی، ترڅو پوره چې ځان پوي نه کی دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای. بیا نشي کولای هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوي کی، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوي کی، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی ترغه ورستا پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نو وخت وکي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کی، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډیره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغه لپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي څنګه دغه حد تر سوالای شي چې بیرته دا شای دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولې شي پیسې وګټي، خو هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټول دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوي کی، لاغه ورسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کی، هغه ورسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کی. د ویډیوګانو جوړول په اوسنی وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار ته وکولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډیر مهم دي، یو سرلیک ډیر زیات مهم دی، تمنیل ډیر زیات مهم دی، مثلا کومکس چخکاری ډیسکریپشن مهم دی، داغه ټیکس ډیر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی نو داغه یوټیوب چینل به ډیر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی کولای شي، په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ دا غي لپاره ټول مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي. تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیاغه پیسې ترلاسه کړي یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي ک ځینې نورې لارې شاري هم شته.
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو پاړه بلها پیمنت میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي. یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې دا ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي. هغه یوازې پیپال کوي. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ زی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.